دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي او په دې ښار کې د وروستیو هدفي حملو د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایې نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته روانې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د څارونکو په توګه په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. او په تاجکستان کې سرچینو ویلي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې په بلوا کې څو بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته چې وسوالو طالبانو درنې حمله پیل کړې روانې شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په جاغورو کې پر دوه امنیتي پوسټو حمله وکړه. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسيني د فرانسې خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو په جاغورو کې د خلکو کورونو ته ورونه چولې دي. محسيني ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان نن پر فیسبوک لیکلي چې د ځانګړو ځواکونو ډلې جاغورو ته واستول شوې. د جاغورو اکثر خلک چې هزارګان دي وېر لري چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې رد کړي چې پر ځانګړو قومي مسبي یا توکمیز لوژکیو هدفي حمله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات د څارونکو په توګه په غونډه کې برخه اخلي او په مسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا د استایستوب لپاره غونډې ته ورشي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل شوي. له کابل د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسون مشر کریم الله ستانکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای خو مخنیوی شوی دی.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به د جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ورګونو سره شریکو. نو دا فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه سم خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانک زیول په کندهار کې د څلور سو زیات شکایتونو ورسره ثبت شوی او د کاندیدانو د استازو تر مخ به یې وڅېړي. خو یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په توره تکاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. دا وایي اجازه راکړي چې تاسو ته په وضاحت دا ووایم چې آسیا بیبي په پاکستان کې په امن ځای کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی پرون په ټویټر ولیکل چې آسیا بیبي امن ځای ته استل شوی ده. انتونیو تایانی په یو بل ټویټ کې لیکلي و چې امن ځای ته د آسیا بیبي په استلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستاني چارواکو مننه کوي او په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې تېره شپه بلوا سوي او څو بندیان وژل شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسول شوي او د ډزو اواز اورېدل شوی دی. د دې سرچینو په حواله په زندان کې د بیګنۍ بلوا اصلي عامل لا نه دی څرګند شوی. یوې بلې سرچینې ویلي چې څو زندانیانو چړې اخیستې وې، یو شمېر پکې وژل شوي او څو تنه له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنی لانجه کې امنیتي ځواکونه ډیر له زندانیان وژل دي. د فرانسې خبري اژانس ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنی بلوا کې شل زندانیان او د زندان څلور ساتونکي وژل شوي دي. د خوجند پستګا او کلی ووسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د زندان د یو ساتونکي چې احسان یعقوبوف نومیدو مړی نن کلی ته ورور شوی دی. خو په خوجند کې امنیتي چارواکو په زندان کې د ډزو او وسلوال نشتی خبر رد کړی او د بلوا خبرې تایید کړی دی. د خوجند اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ازبکستان او قرغزستان ته د خوجند د ټولې لارې بندي کړې دي. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یو خبریال جیمه کوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړ. جیمه کوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډې د جیم اکوستا منع کېدل د دې معنی لري چې هغه سختې پوښتنې کولې او غچ ورڅخه اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. اخوا ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه په کندهار کې وڅیړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوی و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې وروستیو هدفي بریدونو اندېښمن کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واورئ چې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. او خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندۍ ایسوي آسیه بیبي له زندانه د خوشي کېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروي. سپورتي خبرونه هم درو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ دوه ویشت ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږي په شفاف ډول مخ ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دو ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د دوه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دوه دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یاد میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د 23 ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای، که څه هم همکاران دغه بهیر څاري، خو ځینې تشې او درغلي لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ دغه بیا شمېرنې له بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې د ځینو مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي، په یو فرق سره. مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټ شیټونو کې چې حسابوي هغه څلور سوه یا پنځه سوه نه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای، د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید سیستم یا د کمیسون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي، چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
اخوا په کندهار کې انتخابات چې د میزان د 28مې نیټې د عمومي انتخاباتو نه یوه اونۍ وروسته ترسره شول. ټاکل شوی و چې دغلته د چهار شنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده، نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزي دفتر لخوا ویل شوي و چې د چهار شنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمېري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني، نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای شي د رایې تر شمېرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنطین شي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتګانو سره شریکو، نو د فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس وای په دغه ولایت کې ټول 416 مستند شکایتونه سبسیبي، چې یو سل یو څلوېښت به یې په مرکز کې او پاتې به یې په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رایې شمېري چې شکایتونه ورباندې سبسیبي. عبدالخالق محب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطلې رایې دي، هغه دې په صحیح حساب ولې د یو مشخص کاندید لپاره سپینې رایې لوېدلې دي، هغه دې مشخص کاندید لپاره په هغه نتایجو په فورمه کې رسولي چې دا د پلانکي دي او دا چې نور رایې کې دی خپل لاس باندې کړی ده. اوس دا سفر وسه مشته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وی وګورو.
سندوخان ماتي سرغوچان جورجي سندوخان او کلیپان ماتي دا زما سره هم کلیپ ساته سیمې دی په دې تاسو هم کولای شئ سندوخان نه جوړ څه وګوري. مات سندوخان باندې حسابي په مور باندې ځکه په مور باندې ټاپه کې هیڅ کله مور دا پیروسانه مونږ نه مشته د منلو وړ.
په کم لس بجې باندې سندخ خورک سو پر یو لس بجې شکایت سفت کړی دی، خو هغه سندخ اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هغه حوالت باید هغه سندخ ته ورکول سي. خو دلته یوازې او یوازې خاص کړی د په خاطر باندې کار کوي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان وس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د کمیسون کارکونکو غوښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به په اړه پریکړه وکړي.
د کې داسې مرکزونه مو سی خپل موږ هم ور باندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوی و، شخصي ځایو ته وړل شوی و، هل د ډک شوی و. خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقي کماوین او کامرین و هغه شکایت ور باندې ثبت کړی و. شکایت کمیسون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دی غوښتل چې هغه تفتیش کړي، د تفتیش لپاره راایستلی و، ناظرینو ورسره و نه منل.
د ټاکنو د کمیسون د معلوماتو لمخې لکند هر څخه د ټاکونو بای مشک ماشينونه او درای لیستونه مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرام د دې اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمیر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د کمیسیون غړي سالم محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کیږي.
وګوره، په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، عادتی وجنې ډېرې شوې دي، او د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشفي ارګانونه هغه څه چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلي دي چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د کابل په امنیتي وضعیت مرکه کړې او له هغې د ولسي جرګې د غړو د دغه اندېښنو په اړه پوښتلې چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت په ځانګړي توګه د هدفي وژنو د پیښو په اړه لري. ښاغلی محمد اګل مجاهد وایي
بدون د شکا چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعضې کړیو لاسونه دي، دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښلان دراسي کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېر زیاته ده. کابل ښار یو وخت 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیوسي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوالې کړی چې هغوی له داخله نظام کمزوری کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغوی یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلی شو؟
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي کوم نه برحاله نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبري کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبري خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي
کوي.
دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کیږي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي
مجاهد صاحب
په مدني فعالانو پسې دغه
مجاهد صاحب افغان امنیتی بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانې یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې چې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي، هغه ورځې په اتمه ناحیه کې یو کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه بلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې د کابل په امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی مسولانو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. افغان هیئت پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی پنګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پنګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې د عالی کمیسون د اجرایي رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغلی بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډیره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون اجرایي رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي چې په وروستیو کې له زندان نه خوشې شوې وه له دې هېواده بهر وتلې. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه له زندان نه خوشې شوه. نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د نومبر په 8 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبی له زندانه راخوشې شوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال شوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې پلارایم. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل شوې، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about Asia
le Pakistana da Asia Bibi da watalo paada chukum raporuna di zabe pa aadh karaw waim che Asia Bibi pa Pakistan ke danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke tar khabari do bay tayid shi
to verify such news before issuing them.
آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمه د په اعدام محکوم کړه. د پاکستان ستري محکمه دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بی بی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لارې وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګنده کړه چې د آسیا بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د سترې محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بی بی باید راخوشي سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور دا پر دې لګیدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیل لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
د یمن د حوثیانو مشر وایي دی به هیڅکله د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوه تلویزیوني وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونو حدودي ښار نیولو ته نږدې شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات تروري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د حدیده ښار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثی اغیانو مشر عبدالملک حوثی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی د چهارشنبې په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هیڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده ښار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په حدیده ښار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی دی چې د حدیده ښار ملکیانو ته چې شمیر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده ښار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثي اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وسم بیرته زو افغانستان ته. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز تصویر مده پولیسو پر یو پوسټه برید کې اته سرتیری مړه یا جو بل دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل راکړي.
د غزنی دولتي چارواکي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې اته تنه ملي پولیسو ته د وراوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ د امنیتي کمربند د ملي پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې پکې 3 تنه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. نوری زیاتوی په دغه برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تیره شپه شاوخوا دو بجې نیمای د شپې و چې وسلوالو مخالفینو د خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کمربندي امنیتي پوستې باندې ډله ییز برید وکړه. د برید په ترڅ کې متاسفانه چې زموږ درې تنه سرتیر په شهادت رسیدلي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال په شاته مول شوي او له سیمې په تېښته بریالي شوي دي. دمګړۍ هلته د تصفیه او تلاشي عملیات هم روان دي. تو وسلوالو ته هم په دغه نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده خو تر اوسه پورې کره جزئیات نه دي څرګند. چې
بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته راوښتې مرګ ژوبله زیاته شوې. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل په دغه برید کې 18 تنه پولیس وژل سوي او 15 تنه نور یې ژوندي نیول سوي دي. یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو لاسته ورغلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکزي ساحو او د ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې دواړو لورو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال سي اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن وویل چې د امریکا متحده ایالات په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه حضور ولري. زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی به سبا دې غونډې ته ورشي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې عسکر وژل سوي او اووه تنه زخمیان دي. د میدان وردګ د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه په سید آباد کې د ماشین کلا او مامر پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 4 زخمیان سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې آسیا بیبي په پاکستان کې او په امن ځای کې ده. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یوه زندان کې بلوا شوې او څو بندیان پکې وژل سوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول سوي او د ډزو ږغ هم اورېدل سوی دی. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه.
خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تفصیلی زموږ وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د ولس کلونو فوټبال ملي لوبډله نن په یو نړیواله سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن ماښام په هندوستان کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه د سبروتو په نوم د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي چې پکې څلوېښتو آسیایي او اروپایي لوبډلو ګډون کړی دی. دا سیالۍ په هندوستان کې ترسره کیږي او افغان ولس کلنه فوټبال ملي لوبډله د سه شنبې په ورځ په دوو سیالیو کې د لوبو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان او هندوستان ترمنځ له لوبې سره دغه نړیوالې سیالۍ هم په رسمي ډول پیل کیږي. له دې وروسته په پلان کې ده چې د افغانستان بله سیالۍ روانې نومبر میاشتې په 10مه او وروستۍ وی په 12مه نیټه ترسره شي. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي امرالدین شریفي د قرغیزستان د فوټبال په غوره لیگ سیالیو کې د 22 ګولونو په وهلو سره د دویم غوره ګول وهونکي مقام خپل کړ. امرالدین شریفي د دغه لیگ اړوند الیوش لوبډله کې لوبېده. دا لوبډله چې افغان لوبغاړي شریفي هم غړی دی د قرغیزستان د غوره لیگ سیالیو پای لوبې ته هم رسیدلی و خو تېره شپه یې لوبه خپلې سیالۍ لوبډلې ته وبایلله. د هندبال د ملي لوبډلې او ځوانانو لوبغاړو د غوراوي سیالۍ له کابل څخه د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه چې تېره ورځ د بدني روزنې او ورزش ریاست په سالون کې ترسره شوه پکې د هدایت کلب او هرات لوبغاړو او لوبډلو د اتلولۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د هندبال د غوره لوبغاړو د غوراوي دا سیالۍ وړمونې د کابل د دوو کلبونو په شمول د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې. د سیالیو په پای کې د هدایت لوبډله د دغه ټورنمنټ د اتلې د هرات لوبډله د دویم او د بلخ لوبډلې بیا دریم ځایونه خپل کړل.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل وسم مخکې له دینه چونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه ځنګړې پروګرام او کور کله واوري د خبرونې ورسته رپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم د دا هیوادونو له مجازاتو سره مخ کړي، بلکې کېدای شي چاپېریالي ستونزې هم رامنځته کړي. په دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې شواهد لري چې شي ایرانی کشتۍ هڅه کوي د امریکا بندیزونو څخه سرغړونه وکړي. براین هوک وایي د ایران هڅه دا ده چې هغه وسیلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره د موقعیت معلومولو په هدف په دغه ډول ټانکرونو کې کارول کیږي تخریب کړي، څو په دې ترتیب وکولای سي خپل مسیر پټ وساتي. د هوک په خبره دغه تاکتیک د سمندري امنیت لپاره یو ګواښ دی. دغه آلې داسې جوړې شوي چې په سمندر کې د لیدو وړ وي او کچیرې دا وسیلې له کاره ولویږي نو یوازې د پیښو او تاوانونو د ډېرېدو لامل کېدای سي. او په دې صورت کې د شغلي هوک په خبره ایراني ټانکرونه چې یوازې په خپله یې بیمه کړي دي او په یوه ناخوندي ډول څو ټنه اومو تیلو سره سفرونه کوي نو دواړه هم مالي او هم چاپېریالي ستونزې رامنځته کولای سي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک ویلي په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایراني کشتیو د تاوان له ورکولو ووزي نو ایران به په قوي احتمال خپلو کورنیو بیمې شرکتونو ته مخه کړي، چې هغه شرکتونه به د شغلي هوک په خبره ونیسي کولای د ایراني کشتیو لپاره دغه تاوان چې میلیاردونو ډالرو ته هم رسیږي پوره کړای سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی که چیرې هر هیواد له دې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا له خوا به له مجازاتو سره مخامخ سي. براین هوک زیاته کړه هیوادونه، بندرونه او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران له ټانکرونو سره د ټکر په صورت کې به تاوانونه په خپله ورکوي. که څه هم نوموړي هیله وښوده چې داسې کومه پیښه به ونه سي، خو هغه یوه بېلګه یاده کړه چې په جنوري کې د چین په اوبو کې په یوه ورته لویه پیښه کې د ایران ټانکر شامل و. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 15 نیټه د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګول، خو وروسته یې اتو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي دي تر شپږ میاشتې وخت ورکړ چې ورو ورو دغه واردات صفر ته ورسوي. چین، هند، یونان، ایټالیا، تایوان، جاپان، ترکیه او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې د واشنگټن لخوا موقت معافیت ورکړل سوی دی. په ایران کې د چابهار بندر هم چې افغانستان له اوبو سره نښلوي له دغو بندیزونو مستثنا سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تیرې دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی دی چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤول ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین پاکله معلومات راکوي.
واکسین خو په لاندې ژبه باندې وایم، د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض کې دا مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړی، د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزانی، د همدغه مرض میکروب ډاکټران را اخلي یا یې وژني او یا یې هم ضعیفوي په لابراتوار کې. بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب، چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري، ډیر خطرناک وژن کې میکروبونه وژل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وژن کې ندي هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دې نه واکسین جوړیږي او دغه ضعیف شوی یا وژل شوی میکروب وجود ته د پیچکارۍ په شکل یا د څاسکو په شکل باندې تطبیقیږي، چې بیا هلته د انسان د بدن دفاعي سیستم، معافیتي سیستم ورته ویل کیږي یا ایمیون سیستم چې ورته وایو، هغه په حرکت کې راځي، فعالیږي او هغه بیا د دغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټیبادیګان یا دفاع جوړوي. دفاع د دغه میکروبونو په مقابل کې جوړوي او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغۍ چې پیخي ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي، سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې دا ناروغي بیخي له منځه تللې ده. تاسې یې علت څه ګڼئ دلته چې ورځ تر بلې پیخي زیاتیږي، او دغه آخرینه شمېره راته وایي چې څو پیخي لرو؟
آخرینه شمېره خو تقریبا د بعد مرغه متاسفانه نونس شمېرې دي، شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، کونړ، جلال آباد، نورستان کې، او په قندار او هلمند کې عمدتا ډېرې شمېرې په دغو ولایتونو کې موقعیت لري. غټ دلیل یې ناامني ده، د بعد مرغه متاسفانه ملک ناامني ده، جنگ جریان لري په ډېرو سیمو کې. تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نه رسیږي، نه تطبیقیږي د جنگ په وجه، یا اجازه نشته د یالت د جنگ سیمه ده، یا مخالفین، یا هر څوک پر صورت. یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی. د 50,000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستي چې هغوی واکسین ورته رسیږي، واکسیناتوران ورځي، ټیمونه ورځي، خودی واکسین نه تطبیقی خپله، د دې پوهاوی نه لري. عمده دلیلې، غټ دلیلې، خو یو خو پروګرام کې دننه چې کومې ستونزې وجود لري، هغه طبعا په هر پروګرام کې تناسب موجود وي، بیرونی ستونزې چې دي هغه د خلکو د پوهې ټیټه کچه. خلک آگاهی نه لري، پوهه نه لري، معلومات نه لري په دې مورد کې واکسین څه شی دی، د دې ضرورت شی دی، ولې د تطبیقیږي، د څه فایده لري، که د تطبیق شي د دوی او د دې ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري، او که نشي څه هغه لري.
که په خطرو باندې د پولیو خبرې وکړي، چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره بې پروايي کوي، دوی ته د پولیو واکسین نه ورکوي، دغه مرض څومره خطرناک ده؟
خطر خود دا چې کله کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي، اکثرا د 5 کال نه کم ماشومان، معمولا ډېر تنکي ماشومان په دې باندې اخته کیږي، او د فلج رامنځته کیږي، ګزړن رامنځته کیږي. د بعد مرغه دغه ګزړن او فلج رامنځته کیږي، د علاج ناپذیره دی، یعنی نه جوړیږي. د فلج نرغیدون که دی، ده تل پات دی، یعنی تل تر تل بدی معیوبی، او دی دوی دی روغیده و چانس نشته دی. او بله، بدبختی متاسفانه داده چه دی دیگه واکسین بدیل نشته دی، زایناسته نشته، یعنی بده منو که واکسین استعمال نکو، دغه دوا به استعمال کو، دست نده. په پولیو کې داسې شی نشته دی. د پولیو بدبختي مشکل په دې کې دی چې فقط او فقط مخنیوی په واکسین کیږي، او د واکسین بغیر د علاج نه لري، تداوی نه لري. داسې یو شربت او کپسول او پچکاری نشته دی، تر اوسه ډاکټران په دې نه دي توانیدلي چې دغه علاج کشف کړي، او علاج فقط مخنیوی دی، او مخنیوی په دغه 200 کې باندې کیږي.
بله، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وه، چې کمپاین بیا شروع سه، او دا کمپاین به کیږي، له دې وروسته به بیا ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. د دغه کمپاین په هکله معلومات راکوي، د افغانستان په کومو سیمو کې وه، څو کسان په کې وه، څه ډول وه؟
دوه ډوله کمپاینونه، یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې 4 ولایتونو کې وي، تقریبا په هغو کې 9.9 میلیونه ماشومان، تقریبا 11 میلیونه ماشومان په هغو کې تر پوښښ لاندې راځي، هغوی ته واکسین تطبیقیږي. او یو فری واکسینونه یي چې SNID ورته ویل کیږي. فری کمپاینونه چې دي، دا عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه، د پښتنو سیمو چې دي، د کونړ نه داسې راولین سال، جلال آباد، لغمان، نورستان، بیا تر قندار، نوروزګان، تر فراد، هغه تقریبا 20 ولایتونه په دې کې راځي، چې د 6 میلیون شاخوا کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي. معمولا د 5 ورځو د پاره د دوشنبه پورې شروع کیږي، بیا نو آخري ورځ د جمعې ورځ ده، جمعې پورې باندې کمپاین هغه کیږي. تر 5 کالو کم ماشومان، ته حتی اوس نوې څېړنې ښایي چې په هغو سیمو کې چې د دې مرض خطر ډېر وي، تر 10 کالو پورې هم ماشومانو ته ورکول کیدای شي.
بله، که د کمپاین په ډول باندې معلومات راکړي چې آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سه، که ماشومان تم واکسین ورکړل سه، دا څه ډول وه؟
نو کمپاین کې خو ټول دا تقریبا د اسمه وازی شکل باندې کیږي، او واکسینونه تطبیقیږي. هم لکه د سره کوم چې موږ تاسو اوس راډیو کې مثلا خبرې کوو، کنه خلکو ته پوهاوی پیغامونه ورکول کیږي، راډیوګان د لارې نه، تلویزیون د لارې نه، د دیني علماو د لارې نه، مساجد د لارې نه، د هر ممکنه لارې نه چې خلکو ته د پیغام ورسی، او خلک به دې پوشي چې خپل اولادونه ته باید واکسین تطبیق کړي، چې دا د دې حتی یعنی عزت به دې موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکړه، چې د ټول نړۍ اسلامی علماو، د ټول نړۍ اسلامی علماو په مسؤلیت سره د خبره کوم، د ما سره یو ډیر مشهور فتواوی د عربی نړۍ نه نیولې بیا تر افغانستان او پاکستان او هندوستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علماو د دې فتوا ورکړی ده، چې د واکسین تطبیقول، خاصتا د پولیو واکسین تطبیقول ماشومان ته، د والدین یو شرعي واجب دی،
شرعی مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی لکه زرکم چلمونس کی روژه نیسی یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همی یو شرعی مکلفیت دی مور پلار دی والدینو او دی پتولین که چسوک مسئول دی البته دی اغوی داده یا چی داغو تنکی ماشمان تا واکسین تدبکی
بله
زکر چی که خدای نخواسته داغ ماشمان فلج کیگی مسئولیت دی چپ غاره دی حسوکش مسئول دی
دی تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسیده
فعلا کمپاین جریان لري د دوشنبه نه شروع شوې ده د تر پنځ شنبه پورې د جمعه پر ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوی د 15 ورځ لپاره به د کمپاین په دې کې تقریبا موږ د 15 تر 6 میلیون ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي
دا کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینونو څخه څه فرق لري یعنی دا به کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومان ته نور کوي څومره ماستر تمام سي او له دې کمپاین وروسته به د تاسو چې بچو ته پولیو واکسین ورکړي
موږ د خدای نه هیله لرو امید لرو چې ان شاء الله رحمان دې اوس خلک ترڅو د دې د پوهې سطح لوړ شي ځکه چې دغه پټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنې وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کې ګرځي دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود وو ان دنن مثلا ډیر ښکاله مخ کې په 125 ملکونو کې موجود وو او په یو کال کې 350,000 واقعات د دې راپور ورکول شوی یعنی په یو کال کې 350,000 ماشومان فلج کېدل دایمي فلج کېدل مګر دغه شمیره چې 350,000 نن الحمدلله تقریبا درو ټیټ شوې ده یوازې 25 واقعات ده د 350,000 وګوره او 25 وګوره چې نو نسبه افغانستان کې دی او شپږ هم په پاکستان کې دی چې شي په 25 نو دا یعنی دی یو ستر کار او دی یو ستر تپتلاش نتیجه ده چې هم خلک پوه شوې دي هم یو ماسر کار تر سره شوی
مګر په افغانستان خو بیا موږ په خیل رو
افغانستان خو مشکل مختص یاد کړل او چې یو خدای امنی ده او بل هم دی د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده د بعد مرغ خلک په دې باندې نه پوهېږي واکسین څه دی د دې ارزښت څه دی دا د اصلا واکسینونه څه د پاره رامنځته شوي دي
ډېره مننه
خیر اوسې
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبري د پولیو د ناروغي په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبای چرال مهم مرسره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نيزات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام آیا دا سیناری نه مو چرته لیدلی چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نه وي
بلای چې ماش وخت په لایښ نوش په کاو په خزو مصرف کو په ملګرو مصرف کو هوټل تلار څو ټکی سګی کینات
د اسلام له نظر دغه سي مصرفونه څه ډول عمل دی
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده
او کچيري په کومي کورنۍ کې دا ډول ستونزوي نو حل لارې څه ده
مور او پلار موجود وي یا ځنی داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره د زو شریکول
خوب ورېدونکو نن پام دې موضوع غږی ګوچې ولې زنی نارینه په ملګرو دوستانو یعنی لکوره بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بې تفاوته وي د دې موضوع دراس پړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې لیوار واپو سره ملکه هم لرو زه سهار ګل مرزا یې مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده ملتیا مو کړې
خوږو اوریدونکو، لومړنی ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل ګلوی سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی. ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوې او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره یې ځینې اصول او اساسات ټاکلي دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خواته درومي. همدارنګه ځینې دندې هم ورسپارلې دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بیلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړې له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دوچار سوله چې بالاخره بلې ښایسته یې وکشه، او کله به چې ماش واخیست بله عیشي نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ سو، ټیکسي کې کښېنه، دا خبرې به یې ده وي. بس په کور کې به چې موږ تر که سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړل، جنجال به یې هم کوو، تای دې ما په ماش باندې څه غرض، او بس دا ډوډۍ دې خو خوري، نو دا خبرې به یې بس کولې، بس جنجال به هم جګېده، ماشومان به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګیزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زبه کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندگی ډېرو بدو صحنو ته ور تېر کړلو، ځان به یې خوشحاله ساته. نه، زموږ په فکر کې نه و، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نثار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډیر فرمایش ورکول کیږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډیر وخت له خپلو دوستانو سره تیروي. نوموړی زیاتوي:
والله مصرف چې راشي بالکل ورځ مصرف مې کوو، خامخا دوستان انډیوالان زیاتره چې د موتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتیږي، یو سره زنګونه وو مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کېږي، مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یوځي. کورنۍ کې خو اکثره وخت شکایتونه یي، نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوند کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډیره راضي ښکاري او وایي:
زموږ کورنۍ کې او زموږ فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډیر ترې راضي یو د خپل ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډیره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته، مې ورونو ته، مې ټولو ته، تر څو چې واسو توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا پر رفیقانو دو باندې ډیر مصرف کړي، موږ نه ډیر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کیږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما فلانه ځای کې دغه شی خوړلی وو، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځئ تاسې یې وخورې. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه نو خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه د اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې مېرمنې او اولادونو ته ورکړي. نو مواړه زیاتوي:
هغه کسان ته چې بې ځایه مصرفونه بهر کوي، هغوی ته ما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومان باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بې ځایه مصرفونه ډډه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی په درد. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصارف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کیږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدو لارو ته دغو بې ځایه مصارف باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده هم کورنۍ ته پد کیږي، هم مشمن ته پد کیږي.
اسلام هم لومړیتوب کورنۍ ته ورکړای او له بې ځایه مصارف یې مسلمانان منع کړی دي. دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده له دیني عالم عبدالبشیر فضلی څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دای بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړو، ټولو نه مخکې اول حق د کورنۍ د پلار باندې داده چې دوی نفقه هم د دوی مسکن د دوی رواني لحاظ د دوی امکانات مساعد کړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیست چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
زه محب رحمان یم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قری اوسیدونکی. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پامو کې ډیر او بیا وروسته د خپل دوستان اقارب غم قربان یق لري د توان په اندازه غوې باندې مصرف کی خو ډیره خپل فامیل باندې.
ارزلا احمد زیم د خیرخانه اوسیدون کې زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر وخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بې ځایه خپل فامیل ته هم ورسی خپل دوستان ته هم ورسی.
زمانو فرایدند کلیوال تخلص کوم د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خوخ د مصرف یو بد کار دی کنه، د خو هر سره به خپل ځان خطر کوي کنه چې د بل سړي خطر.
درمنو اوریدونکو، اکثر وخت کورنۍ کې کوچنۍ موضوعاتو ته پاملرنه ونشي نو ډېر لوی ستونزې به د کورنۍ د غړو ترمنځ جوړ شي. دا چې ولې ځینې نارینه خپلې کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون دروازه‌پوهنې د ډیپارټمنټ له امیر پوهندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده، د عوامل کېدلې شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدل شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري او په مجموع کې دا مسله په فاميلي تربیه پوری او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پوری اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر د خپلې کورنۍ سره برخورد او عمل کوي نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوې ده، آیا د پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې د هغه اغیز پیوي او کېدلی شي چې د هغه د اغیز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، دوی ملګري دوی په کړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په روانشناسۍ په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
ښه استاد، کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغیزه لري او په ټولنې باندې کوم بد اثر لري؟
د ستونزې بیخي ډېرې دي کورنۍ ته، د اولادونو ته، ځکه چې زمونږ او ستاسې په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتي تاثیر پرې موجود دی د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ. نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي، بې تفاوته وي، نو اولادونه هم همدغسې بې تفاوته رامنځته کیږي او خود سره راغټیږي، نو دغه ډېر بدې اغیزې دي.
استاد، دغه مشکلاتو د حل لپاره تاسو کومې لارې پیشنهادوي
کار داده چې د کورنۍ مشران چې کچيري ژوندۍ وي موجود وي مثلا د ځوان چې واده کړی دی مور او پلار موجود وي یا ځنې داسې نور بار سوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره د ستونزو شریکول چې د هغه لخوانه د تازه خبرې رول شي دا متوجي شي چې د مسائل نه لاس وخت دا یوازې نه اړخی همدا کېدلی شي او نو که چیرې بل امکان دا وي چې د دې شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کیږي که دا باسواد وي کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځینې هغه اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کړي د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د مېرمنې لخوا نه یا د نورو کسانو لخوا نه ده ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي.
خوګوردونکو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.